رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه ته خرغلاست. لومړی خبرونه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسنۍ او مخکنی جمهور رئیسانو سخت انتقاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د پریکړې د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا په افغانستان کې د خپل نظامي او ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. جزئیات به وروسته په یو مفصل راپور کې واورئ. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده، وایي چې پرون د لنډي په نوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی و.
سره ما ولیدل، د دې خبرې مې واورېدل. دې کې ډېر بیماران هم دي، باید دې زر ته زر خوشې شي. او دې کې بعضې کسان هم دي چې کارډونه لري، هغه هم نیول شوی دي، زنداني شوی دي.
تخاری د پاکستان له حکومت وو غوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. تر دې مخکې د دې کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي رادیو ته ویلي وو چې د 2022 کال د جولای میاشتې را په دې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکښته زنداني شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو ورځنیو او دوه وشل اوریزه لوبو لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکړی. کرکټ بورډ د لوبغاړو لنډي ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبري کړې دي. ټاکل شوې ده چې کوربه هیواد بنگلاديش سره لومړی ورځنۍ لوبه د چهارشنبه پر ورځ شي، بیا د جولای تر نیمایي دوه نورې ورځنۍ مسابقې هم کیږي. تر هغه وروسته به له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اورونو دوه لوبې وکړي. دا لوبې د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې په نړیوال جام کې چې په اکتوبر کې په هند کې کیږي، لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډیر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سه‌شنبه په ورځ د ټولو غړیو له لوري لاسلیک شي. روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان سارونکی غړی و. او پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره یوې موافقې ته رسیدلی دی چې له مخې به IMF پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا موافقه پرون لاتو میاشتو ځن وروسته وشوه، خو لا هم د IMF د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. پاکستان چې راپورونو له مخې تر بل هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، د پور ته سخته اړتیا لري. تمه ده چې اوس به د IMF بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. تاسو ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې به دا موضوعات خبر شي. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه نوی راپور. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. د پاکستانی طالبانو او پر وړاندې طالبانو د سیاست په اړه د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان نوی څرګندونې.
تو میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے
زہ تل دا خبر کوم چې کومګ بے پاره وای پدی جګړه کې بمو برخان نه وای اخستی نموګ وډی چانس لرلای چې دا وسوال کنټرول کو.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په بو کې لډوبې دور واستمړ شوې دي او اترخوا به په فرانسې کې ل روانو لاریونونو هم خبر شي. ملتي عمل کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اوري. یو نوې راپور ښایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ شوی، پکې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغوی د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. خو کله چې پرون په سپینه ماړی کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن وپوښتل شول چې له افغانستانه د وتو پر مهال خپل تیروتنې او ناکامۍ مني او کنه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه له خپلې پریکړې یو ځل بیا ننګه وکړه. دی وایي په یاد مودي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، ما ویلي وو چې موږ به هلته نه یو، ما ویلي چې موږ ته به د طالبانو مرسته رسیږي. اوس څه روان دي، څه روان دي؟ خپلې رسنۍ وڅارئ، زه په سمه وم. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د 2023 کال د اپریل په 14 نیټه له افغانستان د خپل پوځیانو د وستو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه پوځیان به د همدې کال د سپتمبر 13 ووځي، خو له افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ټول عسکر او متحدین د اګست په 1 نیټه ووتل. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. راپور زیاتوي امریکایي چارواکو په دې اړه روخانه پریکړه نه وکړي چې څومره افغانان له ګواښ سره مخ دي، څه ډول باید دوی اولویت بندي شي او د دوی وستل به څومره وخت ونیسي. متحده ایالاتو د افغانستان د وتو پر مهال د نږدې 125,000 افغانانو تخلیه ته زمینه برابره کړه، خو دا بهیر په وروستیو کې له یوې خونړۍ پیښې سره مخ شو چې په پایله کې 300 زیات افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي په کابل واکمن طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بیرته پاکستان ته ولاړ شي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره مرکه کې کړې ده، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي اسلام آباد په هیڅ ډول له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد د غلط بهرنیو تګلارې نتیجه ده. عمران خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې له بده مرغه موږ د لویدیځ ګټې خوندي کړې او ځان ته مو ستونزې جوړې کړې.
نو مې همیشه کہتا تا کہ اگر هم نیوټرل رہتے
زه تل دا خبره کوم چې کوم بې پرې وای په دې جګړه کې به مو برخان نه وای اخیستي، نو موږ به ډیر چانس لرلای چې دا وسلوال کنټرول کړو. خو کله چې موږ یې وې خواته ودرېدو، دوی پر پاکستان هم بریدونه شروع کړل او د پاکستان خواته تحریک طالبان جوړ شو چې اوس پاکستان ته وایي چې تاسو امریکایي پلوی یاست نو حمله کوي.
عمران خان چې د 2013 کال اگست د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان سره اعظم زیاته کړه چې مشتل نورو استعمال کړیو.
کله چې مخته د امریکا ارتیاشي موږ استعمالوي او موږ استعمالي کو دا افغان جهاد پر وخت موږ استعمال شو، بیا یې لکه کاغذي د استعمال وغورځول. دا ترهګری په جګړه کې استعمال شو، بیا هغه ختم شو او موږ یې وغورځولو. دا زموږ خپل ګناه ده، موږ ته خپل ځانګړي بهرنۍ تګلارې پکار ده.
عمران خان دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان پښتانه د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په یو سنگر کې د روسي ځواکونو پر ضد جنګېدل او دا هغه خلک دي چې ډیورنډ کرښنه مني. عمران خان سرګندوی چې دی خلکو به د دې پولی دواړو خواته آزادانه تګ را تک کاوه چې بیا د خپل واکمنۍ پر مهال اغزن سیم تیر کړ او دیواله وه. عمران خان ته پروسه شکل د اپریل په میاشت کې پارلمان دنه باور رائے ورکړه او شهباز شریف سره اسم شو. عمران خان وای چې په کابل کې طالبان له دې سره مخالفت نه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان خړی دی پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان اوسنی واکمنان له دې سره مخالف دي. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسد مجید خان له جاپانی خبرونه نایک ایشیا سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل چې اسلام آباد له تحریک طالبان ډلې سره په هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی او کله به هم خبري ورسره ونه کړي. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت پر اوسه شکل له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبري پیل کړي چې بیا ناکام شوې.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په بو کې لډوبي دور ستمړ شي. د ازادي رادیو د راپور پر بنسټ د جمعې ورځ مازیګر مهال د کابل ولایت ګلدری ولسوالۍ 15 سیلانیانو د کونړ مانوګي ولسوالۍ په سین کې لامبو وهل چې ځنې پکې د خپل ملګرو د ژغورنې لپاره څلور نورو کسانو حادثه پیل کړې چې په پایله کې درې تنه مړه شول او دوه نور یې د سیمې د اوسیدونکو لخوا ژوندې راوستل شول. بشپړ تفصیل د راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلداری ولسوالۍ څخه راغلي او 15 سیلانیانو د مانوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سین کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ترغلی وو د ټنټل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. ماشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمی حالت کې د سیمې د محلي خلکو راوستلی ني.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندۍ راوستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسداباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې خودلې دي. د کونړ اوسیدونکو هم په یاد پیخه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته لنیز دی کې دو ځان نو ساتي. عبدالوارث سیرت
هله می دا د ټولو سیلانی نورونو چې د کونړ ترازی نو باید ډیره توجه دی ته وکي، کوشش دی دا وکي چې دوی پسین کې ونه لامبي، ځکه دی چې کوم ساحو ته زیغه ساحې ډیر یخې دي. نو هله می دا چې پسین کې ونه لامبي خدای مکه د سنور ځوانان دغه وبوخ کار نشي.
د کونړ نورستان له خپل منظرو د خوند خستل لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ترازی دلته د خوخی شیبی تیروي. خوسه کال د کابل له ګلدری ولسوالۍ څخه درې تن راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسې کې لا هم مظاهره روانه ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د دې وضعیت نو وروسته ویلي چې دا حالات د منلو نه ده. د مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې پولیسو یو ولسکلن ځوان د موټر د تیز چلولو پر مهال وژل دی. اعتراضونو کې تر اوسه پورې په سلګونو ودانیو ته اور اچول شوی دی. جزئیات دې راپور کې واوري.
د فرانسې د پلازمینې پاریس په ګډون تیر شپه د غیوات په یو شمېر نورو ښارونو کې وضعیت کړکېچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښام پورې د اعتراضونو پر مهال د نږدې 500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د جمعې پورز د وی بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې د شخړې نشي توجیه کیدای. د لاميانتو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې سر کړي چې شخړې په سیاسي نشي.
دا سی وضعیت رامنځته شو چې په هیڅ ډول د منلو نه دی او توجیه کیدای نشي، ځکه چې هیڅ شی خشونت نشي توجیه کولای. په ځانګړي ډول چې کله پر عامه ودانیو د پولیسو پر ماموریتونو او ښوونځیو بریدونه کیږي او یا هم د لوټ او تالان هڅه کیږي، نو هیڅ شی دا کار نشي توجیه کولای.
مکرون د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د کابینې لغړیو او جکپوریو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د وویل چې خواله رسنۍ د دې اعتراضونو په پراختیا کې ډیر لاس لري او شخړو ته لمن وهي. اصلي ستونزه داسې رامنځته شوه چې تیره اونۍ سېشنبه د نایل په نوم یو ولسکلن ځوان د پولیسو له لوري ووشل شو. ویل کېږي چې دی په موټر کې په ډېر سرعت روان و او سری اشارې ته نه دی درېدلی. نایل لاس له عرب دی او اعتراض کوونکي وایي چې د فرانسې له ګڼو خلکو سره توکمیز چلند کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د جمعې تر ماښام پورې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولې دي. ټولو ښاري ترانسپورتونو، بسونو، ټرامواي او میټرو ته تیره شپه لارښوونه شوې وه چې له 9 بجو وروسته کار ونه کړي. په 2018 کال کې د فرانسې په قانون کې بدلون راغی چې ورسره پولیسو دا اجازه ترلاسه کړه چې د اړتیا په وخت له وسلې کار واخلي. د راپورونو له مخې یوازې پروسه شکل ترافیک ته د موټر د نه درېدو له امله 14 تنه د پولیسو له لوري وشل شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اور وګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته چې د افغانستان په اړه باندې څه خبره کړې دي.
په بریتانیا کې د نشئی توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپل ورستۍ غاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورسپانې د دې ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلاري څه اغیز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېمه فرضیه دغه په خبره ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونې په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلې او هغه ناورین یې لیدلې او تجربه کړې چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کندوز ښار کې د عامه تشنابونو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د تشنابونو نشتوالی ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي. که څه هم په کندوز کې دا ستونزه عامه ده او د نارینهوو لپاره هم ډېر زیات تشنابونه په خالي سیمو کې نشته، خو د خلکو باور ښځې بیا په دې برخه کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. څه ډول جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي وایي په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی د نارینهو په پرتله ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د کندوز ښاروالۍ هر کال په میلیونونو افغانۍ عواید راټولوي، خو په ښار کې د خلکو لپاره سهولتونه او اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي، ځکه لا هم د ښځو لپاره تشنابونه نشته دي او دې مسلې خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي محمد یاسین آزادۍ راډیو ته وویل
والله ستا په دې برخه کې مشکلات شته دي، ښځینه په برخه کې دا مشکلات شته دي. د دې لپاره مې یو ترتیب برابر سي چې په عفت او په عزت او په پرده کې په محفوظ ځایونه ورته جوړ سي. همدغه د نارینه مشکلات ستونزې حل دي، همدغه د ښځو ستونزې حل دي. دا به ډېر ښه پرمختګ وي، یو ډېر سهولت به خلکو ته رامنځته راشي.
دوی په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی لویه ستونزه بولي او زیاتوي هغه شمیر خلک او په تیره ښځې چې له لرې پرتو سیمو کندوز ښار ته راځي له جدي ننګونو سره مخامخ کوي. د یاد ولایت د درېمې ناحیې اوسیدونکی محمد سرور وایي
سیاسار بیا د کجبر از صوبې کې تا شوم هیڅ امکانات نه
درته یو لوی ولایت ته پر ولسوالی سربیره له بغلان تخار او بدخشان ولایتونو څخه هر ورځ بشمیره خلک راځي په خار کې د عام خدماتو نشټوالي خلک لستون سره مخ کړی دي د بیلګې په توګه په خار کې د خزو لپاره تشنابونه نشته دي او دا جدي ننګونه بلل کیږي خاروالی له خلکو اواید راټولوي باید خدماتونه هم وړاندې کړي
دوی انتقاد کوي د تشنابونو نشټوالي له وجې ګڼش مر خلک په هر ځای کې خپل رفع حاجت کوي او د چاپریال د ککړتیا سبب ګرځي او په پایله کې خلک په ډول ډول ناروغي اخته کیږي د کندز ښار د لمړی نه هي وستون کوي سیف الدین وای
ارمو به سم مشکل دره د سبب نظافت د سبب تشنا مشنو جنگل هر
په خار کې خلک نظافت نه مراد کوي هر شیر خپل رفع حاجت کوي په یو شمیر پرای کوچو کې د بدبوئی د وجې سړې تګ را تګ نشي کوله دولت باید د خار په بلابیلو برخو کې د خزو او نارینه لپاره جلا جلا تشنابونه جوړ کړي هم به خار پاک شي او هم به د خلکو ستونزې حل شي
د نموړي ولایت د څلورمې ناحیې وستونکو محمد انور فرزام هم ورته خبره کوي
مردم میتونه کی مشکلش در جای حل بکنه ولی برای توقی نسمه
نارینا کولی شی د خپل رفع حاجت لپاره یو ځای پیدا کړي خو که خزی په بازار کې د رفع حاجت لستون سره مخ شي دومره ځای نشته چې حل تخپل مشکل حل کړي زمونږ او استاد یې ټولنه یو سنتي ټولنه ده یقینا چې په افغاني ټولنه کې خزی له سخت ټولنیزو ستونزو او محدودیتونو سره مخ دي خاروالی باید دې ستونزې ته پاملرنه وکړي
خول ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د خاروالۍ د چارواکو نظر هم را واخلو د معلوماتو لمخې د کندز خار کابو اتیا کال وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی وو او اوس په دې خار کې کابو 15,000 نفر ژوند کوي خو په خار کې د عامه خدمتونو نشټوالی او ترڅنګ د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدو د دې ولایت وستونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو خزال اتو کالورایسي د هرات ولایت د نن د دودیز درملو په برخه کې کار کوي فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړل او سه د حجامت درملنې ترڅنګ تبي سنگارتو کې او لوبوټو څخه صابون جوړوي او بازار ته وړاندې کوي او په داسې حال کې چې بیا په افغانستان کې د کار او بیروزګاری تر ټولو بد وضعیت دی نو موږ یې نور لاسو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده جزئیات یې په دې راپور کې باوري
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټر ده هغه د طبي سنگرتوکو او لبوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی
ما به مبلغ د 1 افغاني سرمایه کوم
مونږ لاس لکه افغاني پانګونه کړې ده او لاس تنه کار کوم کلرم زه له اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم
آرایشی و درمانی هست
دی اغلی نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګری چاپیریال په کافی اندازه د قناعت وای نه دی خو اوس د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینی د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکی ته زیان ونه رسوي اغلی نیک فرجام وايي په افغانستان کې په وختونو رئیس له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري خو په دې برخه کې ډیر کمی خځې روزل شوې دي هغه ازادي راډیو ته ویل
مونږ له خځو غواړو چې طبي محصولات وکاروي خپل پوستکی او روغتیا ته پام وکړي په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کړم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړی هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سینګار توکو جوړولو په اړه پوه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
تر خوای آزادی رادیو زموږ پر وې پاړه هم ژوند دی اوریدلای شي. آزادی رادیو ټکی کوم زموږ ادرس سي کولای شي زموږ پاړه پرانیزي او زموږ ټول خبرونه سلیری ساعت خبريږي. هلته واوري د ازادي رادیو ټول خبرونه البته اوس په سلیری ساعت توګه د ازادي رادیو پر وې پاړه باندې شته. یو وې پاړه دنه نای کله چې تاسو موږ پاړه دنه نوځي تر خوای چپ لاسته د ژوندۍ په نامه باندې یا زنده په نامه باندې یو آپشن تاسو ته کولای شي په هغه باندې کلیک وکړئ او نور زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. خو کوم مخکنی پروګرام وغواړئ چې وایوري د خبرونو جدول ته ولاړ شي او بیا هر خبرونه یا هر پروګرام چې ساسي د خوښي وي او وړاندې غواړئ هغه واوري کولای شي وایوري. ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی دي وربشو دا واوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیار کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کوي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شدا په ګټه نه ده د افغانستان سپسی ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د دوی میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدر دم دے جلال آباد خاص سخا آزادی رادیو تو مدغا پیغام دے چھ زما دغا پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو پغون تور سوی دا چھ د کله نہ چھ اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دے د هر سره سره د کورونو کراگان ډیر لوړی شوی دی. یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وی لزر افغانی دو لزر افغانی قیمت وای او یو خو بیکاری شي او بل دا سازانو ماشونو دومره کفایت نه کوي چې کور کراپ یو ورک. نو تاسو نه هله لرو چې زمونږ د غاغه د اسلامي امارت لوړپور چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې سره اقدامات وکړي. مننه کوم. ما
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه له تاسو چې تر دم غړي پورې ازادي رادیو اوریو را سره یاستې. کولای شي خپل پیغامونه مو مخته په بیلا بیل وختونو کې راولېږي او موږ هم ستاسو پیغامونه درته خبرو کړو. موږ د واتس اپ لارې زموږ په خپل پیغامونه مو سره کولای شي شریک کړئ. موږ به ساس پیغامونه له ځان سره د یادښت نه وروسته په بیا بیل خبرونو کې البته چې سلیری ساعت دی درته خبرو کوو. تاسې هم وا به وړي یو یادونه بل هم اړینه ده. یوازې پیغامونه ساس چې سنځو پاړه دي دا هم را لګل شي. نور مهم مسائل کې تاسو فکر کوئ چې باید شریک شو خلک پاړه باندې خبر شي او تر خوای ستونزې دي چې باید یو حل لار ورته ومندل شي کولای شي چې ازادي رادیو سره یې شریک کړئ. موږ به هو به هو هغه ډول چې تاسو خپل غږ را پرې خی د خبرو کړو او تر خوا به د ځینو مسائلو پاړه باندې دولتي چارواکو سره هم شریک کړو. پر حال راګرزو د خبرونې نیمایي ته او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دونکو